د شپې نه بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او نورو سیمو کې شدید باران او طوفان لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. په ننګرهار کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې نن ماسپښین شدید باران چې سخت باد هم ورسره و، د دې ولایت په ځینو سیمو کې خلکو ته درنه ځاني زیانونه واړول چې تر دې دمه یې د مړو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 230 ته رسېدلی. په بیان کې راغلي دي چې ښایي د مرګ ژوبل شمیر تر دې هم لوړ شي. چارواکي وایي د باران او باد له کبله مالي زیانونه هم اوښتي، او په ځینو سیمو کې د یوې مخابراتي ستنې د لوېدو له کبله مخابراتي خدمتونه هم په ټپه درېدلي دي. په څنګلوري کونړ ولایت کې هم نن سهار شدید باران او سیل یوه میرمن او دوه ماشومان ووژل او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د نورو سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت ویان وایي د دوی لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د دفاع وزارت له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد، د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د استخباراتو له رئیس ملا عبدالحق وسیق او یو شمیر نورو جګپړو امنیتي چارواکو سره کتلي دي. ذبیح الله مجاهد نن پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې دا امنیتي ناسته پرون په کندهار کې وشوه او مسؤلینو پکې د خپلو کارونو په اړه لوی مشر ته توضیحات ورکړل. ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې اوسیږي او عموما په عام محضر کې نه څرګندیږي، خو د طالبانو له مشرانو او چارواکو سره وخت ناوخت ګوري او لارښوونې ورته کوي. د نجونو او ښځو پر تعلیم د محدودیتونو په ګډون د طالبانو د حکومت تقریبا ټولې پریکړې په کندهار کې کیږي. طالبانو په سرپل ولایت کې د موسیقي شاوخوا سل آلې سوځولې دي. د افغانستان کورنیو رسنیو نن د سرپل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د بیان په حواله ویلي چې د موسیقي آلې او ورته نور وسایل له راټولېدو وروسته سوځول شوي دي. په بیان کې وړاندې راغلي دي چې دا اقدام د امر بالمعروف وزارت د لارښوونې په اساس شوی دی. طالبانو په افغانستان کې پر هر راز موسیقي بندیز لګولی او له دې مخکې د کابل په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د موسیقي آلې سوځولې دي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې نن سهار د پاکستانی پوځیانو پر یو مرکز 14 مرګ ژوبل اړولې. د امنیتي سرچینو چې د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته خبری کړي له قوله په برید کې درې پوځیان وژل شوي او د سرتیرو په ګډون تر 500 ډیر کسان ټپیان شوي دي. د چارواکو چې د نوم نه ښودلو په شرط خبری کړي ویلي 14 سهار مهال هغه وخت وشو چې وسلوالو په 14 توکو بار موټر د پوځ د مرکز مخې ته ولوزو او وروسته د نننه ناوتل. د مشال رادیو خبریال وایي چې له 14 وروسته نښتې نږدې یو ساعت دوام وکړ. بلخوا د پاکستان د پوځ د عما اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي چې برید یې شنډ کړی او درې وسلوالې وژلې دي. د 14 پړه له ګل بهادر سره تړلې جیش فرسان محمد ډلې منلې ده. دا لومړی ځل دی چې دا ډله د یو برید پړه مني. او د قرغزستان د جنوبي اوش ښار چارواکو له سیلابونو او ځمکې ښویېدنې وروسته په سیمه کې بیړنی حالت اعلان کړی دی. په دې سیمه کې د تیزو بارانونو او سیلابونو له کبله له پرون راهیسې 15 کسان مړه شوي دي. چارواکو د یوې 44 کلنې ښځې او د هغې د دریو لوڼو او د یوې بلې میرمنې مړینه تایید کړې ده. سیمه ییز چارواکي وایي د اونۍ په پای کې د اقبورا سیند اوبه ډېرې شوې او شاوخوا کلیو او بازارونو ته ننوتې. له دې مخکې چارواکو ویلي وو چې سخت بارانونه د ځمکې د ښویېدو او سیلونو سبب شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راپورونه کې به واوري چې په ننګرهار کې سیلابونو درانه زیانونه اړولې دي. سیلابونو ځینې نور ولایتونه هم ځپلي. په یو مرکه کې به واوري چې په دې کې اقلیمی بدلون څومره رول لري.
اقلیمی بدلون شته دی، مخکینی کلونو کې داسې هغه موجود نه و. واقعي چې دوبی په موسم کې په دې شکل باندې بارانونه وشي.
په بنو کې د نننۍ خونړۍ وسلوالې حملې په اړه جزئیات درکو. په ایران کې د بهرنیو بندیانو په سلو کې 15 نوي افغانان دي، او نن د ځوانانو د مهارتونو نړیواله ورځ ده. وابهوري چې افغان ځوانان د دې ورځې په اړه څه وایي.
د تحولات هم د پرمختګونو پرېښودلو او بې دندې شولو، نو امیدوار یو په آینده کې ښه فرصت پیدا کړو او د خلکو او وطن ته خدمت وکړو.
په 15 دقیقې پروګرام کې په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنو ته کتنه کوو. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشایي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته، لکه چې په خبرونو کې مهم واورېدل، په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې نن سخت باران وشو، طوفان شو، او په نتیجه کې د چارواکو په وینا لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه راسره دی. اکرام صاحب، د موضوع تازه جزئیات څه دي؟
تکل صاحب، نن له غرمی وروسته د جلال آباد خار او شاوخوا ولسوالیو کې سختو بارانونو چې ورسره شدید باد هم ملګری وو او غلې هم ورسره ملګری و. د دې لامل لکتر لګه 15 کسان چې دی دا وجل شوی او د 213 کسانو د ټپ کېدو خبر ورکړ شوی دی. د ننګرهار ولایتي ادارې په خپل رسنیو په ګروپ کې په دیاله په خپور کړي بیان کې ویلي دي چې دا ورستی ارقام نه دی او د ارقامو د زیاتېدو ویره موجوده ده. دوی دغه شان ویلي دي چې د دغه باران، شدید باران او طوفان لامل لکتر لګه 300 کورونه هم زیانمن شوی دی، او دام وای چې ورستی ارقام نه دي د کورونو د زیاتېدو، د زیانمنو کورونو د زیاتېدو امکان ډیر زیات موجود دی. دغه شان دوی یو بل خبرداري هم ورکړی دی چې نن د شپې لسونه تر 1 بجې پورې خای یو بل شدید باران چې ورسره به سخت باد هم ملګری وي دا د دې اټکل کړی دی، او خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې باید لکتر لګه د ځان د خوندیتوب او د خپل کورنۍ د خوندیتوب د لپاره اړین ګامونه پورته کی. تکل سه لدین وړاندې نن سهار په کونړ کې هم شدید بارانونو او سیلابونو لکتر لګه 15 کسان وژلي وو. د دې ولایت چارواکو چې دی ازادي رادیو ته ویلي وو چې دغه سیلابونه په مروري ولسوالۍ کې شګل کې دغه شان په مرکز صدابت دم کلی کې راوتلی وو چې د یوې میرمنې په ګډون باندې او سو ماشومان په ګډون باندې 15 کسان چې دا وژل. دا لتیری ورځ رئیس چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو لړۍ د چې وړاندې نه د افغانستان د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورت او هوایي چلن د هوا پیژندنې ریاست ته وړاندوي نه کړی. په پنشیر کې نن سهار سیلابونو درانه مالی زیانونه واړول. کسان دقیق شمیر نه معلوم، خو خلکو ویل چې ډیر زیات فصلونه او ځمکه او باغونه یې ویجاړی کړی دي. د دینه وړاندې 13 ورځ البته د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې هم سیلابونه راوتلی و چې خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولی وو. ننم د هوا پیژندنې ادارې چې په 12 ولایتونو کې اټکل کړی دی د سختو ورښتونو او ورسره د شدیدو طوفانونو او سیلابونو دراوتلو او د خلکو نه غوښتنه کړې ده چې باید د خپل خوندیتوب لپاره اړین ګامونه پورته کړي. بلې تکل سپ
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې نن په ننګرهار ولایت کې سیلونو او بارانونو خلک خورا زیات زیانمن کړي دي. 15 کسان د سیمایزو چارواکو په وینا مړه دي او د 213 په شاوخوا کې نور ټپیان دي. همدارس په کونړ ولایتونو کې هم 15 کسان مړه شوي، او په پنشیر او ځینو نورو سیمو کې هم خلکو ته مالی تلفات اوښتي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP پرون وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له اړخه د نړۍ شپږم زیانګلی هیواد دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي دي چې د افغانستان په شمال کې وروستي مرګونی سیلابونه د همدې اقلیمي بدلونونو د ناوړه پایلو یوه بیلګه ده. په دې اړه مې د اقلیم او اوبو د چارو د شنونکي وحید الله صدیقی نظر و پخت. ښاغلی صدیقی د مرکې په پیل کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د وروستیو سیلابونو علت دقیقا اقلیمي بدلون دی.
اقلیمی بدلون بالکل پورسته سیلابونو کې ډېر رول لري، ځکه په دې وخت کال کې موږ د دې توقع نه لرو چې په لوړه کچه د ورښتونه وشي او د دې عمل سیلابونه رامنځته شي او سطحي اوبو سطح په درو کې او غرونو کې لوړه شي. نو دا دې ښکارندوی دی چې اقلیمی بدلون شته دی، او مخکینیو کلونو کې داسې کوم هغه موجود نه و واقع چې د اوړي یا د دوبي په موسم کې په دې شکل باندې بارانونه وشي او په عامي شکل باندې رامنځته شي او باعث د سیلابونه شي.
دا اقلیمي بدلونونه صدیقی صاحب دورانی شکل لري، یعنی په هرو لسو شلو دیرشو څلوېښتو کلونو یا څو لسیزو کې تکراریږي او کام دغه یو ځل دی بې له کومې قاعدې یا اصل یا اصولو نه؟
ګورئ، کله چې موږ اقلیمي بدلون وایو هغه په دې معنا ده چې د دې پیشګویي نه شي کېدلی، یعنی مخکې د دې پیشینه موجوده نه ده. اما موږ نورمال شکل باندې هم په سلو کلو کې لوړ ورښتونه لرو او پنځوس کلو کې او پنځه ویشت کلو کې چې هغه بیا نورمال یادیږي، اما که هغه تکراري تر حد زیات شي بیا ښکارندوی د دې ده چې دا د اقلیمي بدلون تاثیرات دي، بلکې هغه کوم نورمال شکل د ورښت چې دی هغه نه دی.
که د اقلیمي بدلون له اغیزو او تاثیراتو نه ورتیر شو، په خپل په افغانستان کې د څوم ځل دی چې سیلابونه راځي، سلګونه کسانی وژلې دي تر اوسه پورې او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه د ټولې ویجاړ کړې دي. د طالبانو حکومت څه کولای شي د زیانونو د کمولو لپاره؟
اقلیمي بدلون سره همغږي مهمه ده. همغږي یو اړخ ده چې هغه ته خلکو ته پوهاوی ورکړل شي چې سافټ او په حقیقت کې باید پروژې رامنځته شي، انفراستراکچر چې کوم ضرورت دي تر څو د اقلیمي بدلون سره توافق وشي، او د دې لپاره بودیجه پکار ده. په زمین کې نړیوال سازمانونه شته دي چې دې بخش کې دوی پروژې پلي کوي، او هغو ممالک ته چې د اقلیمي بدلون څخه دوی زیانمن کېږي هغوی ته بودیجه ورکوي تر څو وکولی شي هغوی دې ناخوالو سره همغږي وکړي.
کولای شي په لنډ مهال او په اوږد مهال کې ځینې پروژې چې حکومت یې یا له خپلې خوا او یا د نړیوالو په مرسته پلي کولی شي په افغانستان کې نمونه یې واخلئ؟
موږ کولای شو په مختلفو بخشو کې یاد کړو. یو کولای شو موږ د محیط‌زیستی بخش کې چې هغه ته د واټر شید منیجمنت ته په هغو بخش باندې کار وکړو تر څو بدون د دونو چې موږ کانکریټلی یا هارد سټرکچر ایجاد کړو په شکل د طبیعي د هغو سره موږ مبارزه وکړو. او په زمن کې بیا نور لوی پروژې دي چې موږ هغو ته ګری انفراسټرکچر ورته وایو چې هغه کې بیا استنادي دیوالونه راځي، سربندونه راځي او په همدې شکل چک ډمونه راځي. نو نظر منطقې ته بیا کولای شي ته په مختلف ډول هغه کوم شیان چې ضرور دي هغه ته په پام کې ونیسه.
د اقلیم او اوبو د چارو متخصص وحید الله صادقی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران په زندانونو کې د یو شمیر افغان بندیانو کورنۍ د خپلو عزیزانو د وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د پتاسیال کې ده چې اوس د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرستیال ویلي چې په ایران کې شاوخوا 95 سلنه بهرني بندیان افغانان دي. هغوی چې عزیزان یا د کورنۍ غړي په ایران کې بندیان دي، د طالبانو له حکومت او د ایران او پاکستان له هیوادونو غواړي چې خپل د دوی بندیان افغانستان ته وسپاري.
په ایران کې د یو شمیر افغان بندیانو د پرله پسې اعدامېدلو له راپورونو وروسته
په دې هیواد او پاکستان کې د یو شمیر افغان زندانیانو کورنۍ وایي چې د خپلو بندیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. میرمن سودا حسینی چې ورور یې په ایران کې په اعدام محکوم شوی، سره له دې چې د خپل ورور د جرم په اړه جزئیات نه ورکوي، وایي 15 کاله وشول په ځلونو د دوی له غوښتنو سره سره یې ورور د افغانستان حکومت ته نه دی سپارل شوی. موږ سو وکیلانو نیول او فکر مو وکړ چې که ښه وکیل کار مخته یوسی ګونډي ورور مې آزاد شي، حتی اجازه نه ورکوي چې هغه له اصفهان عباس بندر ته ولیږدوي چیرې چې موږ ژوند کوو. د لیدنې اجازه لرو خو هغوی هغه د طالبانو حکومت ته نه ورکوي چې موږ یې ووینو. محراب د محمد پنوم دی او افغان کډوال ملګری چې دی وی حقوقي داوی لامله په ایران کې زندانی دی، وایي چې په یاد هیواد کې د هغه هیڅوک نشته. دی هم د محمد د حالت په اړه اندېښمن دی او ازادي رادیو ته وویل:
من همینجوری هستم، ما میخواستم وکیل بگیرم، خدایش
مو گوختل چې وکیل ونیسو خو پیسې نه لرو. اوس په زندان کې دی او کله نه کله را ته زنګ وهي. زه یې ملګری یم او دلته یې کورنۍ او خپلوان نشته تر څو خوشي یې کړي. په زندان کې پاتې دی
همینجوری مونده دیگه تو زندان.
د استاد احمد ضیا فیضی په نوم د یو افغان کډوال مور عزیز ګل چې زوی یې د 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې بندي دی، وایي تر اوسه یې زوی نه دی خوشې شوی او هیڅ ډول معلومات یې په اړه نه لري. د عزیز ګل په خبره نوموړی د اعتراض او ویزې د نه لرلو په جرم بندي دی.
فیض استاد په زندان کې پاتې دی، څوک نه لري چې ترې احوال واخلي. زموږ له وسې هیڅ نه دی پوره.
دا کورنۍ په افغانستان کې د شته حکومت او ایران او پاکستان له چارواکو غواړي چې په دغه هیوادونو کې د بندیانو د بند موده راکمه کړي. د ایران د بشري حقونو سازمان د روانې میاشتې په پیل کې خبر ورکړ چې 2 افغانان د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان راپور ورکړی چې دغه 2 کسان علی الله بخش او افضل الله بخش د شیراز په عادل آباد زندان کې په اعدام محکوم شوي دي. دغه سازمان تر دې مخکې هم د افغان بندیانو د اعدام د 2 نورو مواردو راپورونه هم ورکړي وو. تازه د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی ویلي چې په ایران کې شاوخوا 95% بهرني بندیان افغانان دي. د ایران د اسنا خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي ویلي چې دغه بندیان به له طالبانو سره له دواړخیزو خبرو اترو وروسته افغانستان ته وسپارل شي. که څه هم ښاغلي غریب آبادی په ایران کې د افغان بندیانو په اړه مشخصې شمیرې وړاندې کړي نه دي، خو د طالبانو د حکومت په وینا تر اوسه شاوخوا 2000 افغان بندیان د ایران لخوا دوی ته سپارل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال زی احمد تکل سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دوی هڅه کوي د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون له بهرنیو هیوادونو څخه افغان بندیان خوشې او یا افغانستان ته ولیږدوي. د پاکستان حکومت له 2023 کال راهیسې د ښځو او ماشومانو په ګډون 30 افغان کډوال د اسنادو د نه لرلو په تور نیولي چې ځینې یې له میاشتو بند تېرولو وروسته افغانستان ته لیږل شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو 24 ساعته.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې نن سهار د پاکستانی پاوځ پر یو مرکز چاودنه وشوه چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. په دې اړه مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه له کتونکي اډیټر داوود خټک څخه نور معلومات وغوښتل.
نن سحر وختي د ځای وخت مطابق د سحر د مانزه په وخت کې دغه حمله شوې ده. د بارود یو موټر چې ده د بنو چاونې چې ده د اغه مخې ته چاودل شوې دي، او د دغه چاودنې سره د ډېره زوروره چاودنه او شاوخوا کورونو تم پکې نقصان رسیدلې دي. د دغه چاودنې سره بیا څه کسان چې دي اغه د وسلوال کسان اغه په دا چاونې باندې ورننوتی دي. او هغه سره سم د مخه ډزې شروع شوې دي، چونکه دا فوجي جوړې د نو دې ته بیا خلک ډیر نشي ورتلې دننه. نو دا علاقه خو د خلکو د پاره بند د حکم معلومات چې مونږ ترغلي دي د استخباراتو د لارې په هغه کې بیا ډزې تر ډیر وخت پورې شروع وي، یعنی د یو ساعت نه هم زیاتې دا ډزې شروع وي، او د هغه په نتیجه کې د پاکستان د پوز په ویل کېږي چې درې پوځیان چې دي دا مړه شوي دي او تر 500 پورې چې دي دا زخمیان دي، سپږې کم زخمیان دي، سپږې زیات زخمیان دي، خو دغه پکې زخمیان دي. اوس دا حمله چې ده دا واقعیا ختمه شوې ده.
خټک صاحب، د دې بریت پړه جیش فرسان محمد دا ډېر نامعلومه ډله ده، ولدي مخکې هم ځینې نورې حملې وي چې په هغو کې هم همداسې نامعلومو ډلو مسؤلیت منلی و. دا هماغه ټي ټي پي دی او که رښتیا نه وي ډلې دي؟
دا دغه نوم چې دی جیش فرسان محمد، که څه هم دې ډېرې حملې یعنی ذمواري نه ده منلې د ډېرو حملو، خو دا نوم زوړ دی او د دې ډلې تعلق د حافظ ګلبادر سره دی چې هغه د شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو مشر دی، او نن سبا د شمالي وزیرستان نه د بلې غاړې ته د پولې اوړېدلې دی. او بل دا ده چې دا عام طور باندې دغه کېته چې د جیش فرسان محمد د دې یو بل بریګیډ دی وایي الحمزه بریګیډ، او دغه چې دی دا د ګلبادر لخوا د ځانمرګي بریدونو لپاره دا استعمالیږي دغه ډله. که څه مونږ ګورو د ګلبادر ډلې د عملیات که مونږ ګورو، نو دی د ډیرو حملو ذمواري قبلی او د ډیرو حملو نه قبلی. نو دا ډله ځکه مونږ ته نوی وایو چې دا اول ځل دی چې د دې د دومره لوی حملې ذمواري چې دا هغه پخکاره باندې قبول کړه.
مننه. او کلان را ته وایست خټک صاحب چې د پاکستان پوځ د عزم استحکام په نوم د نویو پوځي عملیاتو اعلان هم کړی، دا عملیات پیل شوي نه دي پیل شوي، د دې حملې سره څومره ارتباط لري؟
ډیره مبهمه خبره ده. د عزم استحکام په جون په میاشت کې د پاکستان کابینې د دې ذکر وکړو، بیا اعلانونه هم راغلل چې عزم استحکام عملیات پیلېږي، بیا د هغې په ضد باندې د پاکستان په مختلفو ښارونو خاص کر په قبیلي سیمو کې احتجاجونه وشول چې دا عملیات مونږ نه منو، ځکه چې که سابقه وګورو د عملیاتونو خلک ډیر زیات ځپل شوي دي په داسې عملیاتو کې. اوس تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې دا عملیات پیلېږي، دا به په کم شکل کې پیلېږي، دا به ټینکونه او توپې او جیازونه به وي کنه، که هغه سی وي خو هغه نه دي پیل شوي تر اوسه پورې داسې عملیات. هغه حالت دي کوم چې مخکې و، بیا که ځای په ځای د چاپو لګولو خبره راځي، نو چاپې خو د مخکې نه هم روانې وي په ښارونو کې، په قبایلو کې، په کلو کې، هغه کې به چاپې د مخکې نه لګې دي. نو تر اوسه پورې دا ډېره مبهمه خبره ده، واضح نه ده چې دا عملیات شروع شوي دي نه دي، کله به شروع کیږي.
د ازادۍ راډیو د مشال څانګې کتونکی ایډیټر داود خټکو چې د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د نن سهارنۍ حملې په اړه جزئیات راکول، دا حمله د پوځیانو پر یو مرکز شوې وه او چارواکو ویلي دي چې په ترڅ کې درې پوځیان وژل شوي او د سرتیرو په ګډون تر 500 ډیر پکې ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا،
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم راځي، خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته چې هغه د نن د او بخې چې زه دا موضوع تاسو پیدا کوم، دا د نن د جولای د میاشتې 15 ده چې په نړۍ کې د ځوانانو د مهارتونو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده. په افغانستان کې یو شمیر ځوان نجونې او هلکان وایي چې اوس په هیواد کې د ودې او مهارتونو د زده کړې فرصتونه د دوی لپاره نشته. په عین حال کې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان وایي افغانستان په وروستیو کلونو کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او د ځوانانو ترمنځ د مایوسۍ کچه لوړه ده.
په افغانستان کې یو شمېر دغه ځوانان وایي چې د نجونو او ښځو پر وړاندې تعلیمي او کاري محدودیتونه د کاري فرصتونو نشتوالی اوسنیو ستونزو نه یوازې د دوی د پرمختګ مخه نیولې، بلکې پر هغو لاسته راوړنو او تجربو هم منفي اغېز کړی چې په تیر کې ترلاسه کړې وې. همار عجبی چې د طالبانو په نږدې درې کلنه واکمنۍ کې له زده کړو بې برخې ده. ازادي راډیو ته وویل
جوانان افغانستان در حکومت،
افغان ځوانان د اوسنی حکومت لاندې یو مبهم او تیار ژوند ته انتظار باسي. لبد مرغ ځوانان د ودې او پرمختګ پر ځای خپل ټولې هیلې له لاسه ورکوي، او لکه څنګه چې په کار ده، ل ژوند د خوند نشي اخیستای.
یو خزینه ورزشکار چې له افغانستان وتلی په دې اړه وایي
په آمدن طالبان من دیگه نتونستم
د طالبانو پراتک ما نور ونه سو کولای چې په دې برخه کې خپل فعالیت ته دوام ورکړم. له همدې امله مې وطن پریښود او هڅه مې وکړه چې په یو بل هیواد کې دغه مهارتونه لا پسې غښتلي کړم.
په کابل کې له انجینرۍ یو تن فارغ شوی ځوان چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي په دې اړه وایي
د تحولات هم موږ ته هم ډېر بې پرمختګونه پرېښودلو او بې دندې شولو. نو متاسفانه نو امیدوار یو په آینده کې چې وکولای شو ښه فرصت پیدا کړو او د خلکو او وطن ته خدمت وکړو.
په افغانستان کې یوازې ځوانان نه دي چې له موجوده وضعیت شکایت کوي. د طالبانو د حکومت د احصایې ملي ادارې د یوې سروې له مخې چې درې اونۍ وړاندې خپره کړې وه ویلي وو چې د افغانستان 45.5% نفوس له 18 کلونو کم عمر لري. او په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان هم ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په سر کې ځای لري چې ډیری وګړي ځوانان دي. په همدې حال کې د ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده وایي چې افغانستان په دې وروستیو کلونو کې له زیاتو ستونزو سره مخ شوی او د ځوانانو ترمنځ د ناهیلۍ کچه لوړه شوې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جدي پام غوښتنه وکړه.
د یو ملت ځوان نسل سه پو نشي سبا چیرته دی امید ونه لري. نو ځکه ځوانان بیا بل خواته ځي داسې یو خواته ځي چې هغه بیا راټولول سخت دی.
افغان ځوانان په داسې حال کې شکایت کوي چې د جولای 15 په ټوله نړۍ کې د ځوانانو د مهارتونو د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. ملګرو ملتونو سږ کال د دې ورځې په مناسبت ویلي چې په نړۍ کې موجوده ستونزو پر ځوانانو هم منفي اغیز کړی. په داسې حال کې چې دغه ځوانان د نن او راتلونکي مشران او رهبران دي. ملګرو ملتونو په خپلې ویبپاڼه کې لیکلي چې تاوتریخوالی او جګړې په نړۍ کې پر ثبات او د زده کړو پر بهیر منفي اغیز کوي او په ورته وخت کې اقتصادي نابرابریو ته لار هواروي. د ملګرو ملتونو په ویبسایټ کې همداراز راغلي چې یاد شوي موارد نه یوازې په نړۍ کې د ځوانانو د ودې مخه ډپ کوي بلکې په ټوله کې د ټولنو پر عمومي ثبات او سولې هم ناوړه اغیز پرې باسي او په کار ده چې د خیر راتلونکي لپاره مهم ګامونه پورته شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه ادعا رد کړې وه چې ګواکې په حکومت کې مسلکي کدرونو ته ځای نشته. د طالبانو په نږدې 3 کلنه واکمنۍ کې آن له شپږم ټولګیو څخه پورته تنکیو نجونو ته ښوونځیو ته د تللو اجازه نشته او په ډیرو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی. د راپورونو له مخې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نادولتي موسسو د فعالیتونو د درولو له امله ډیری کسان بیکاره شوي، یو شمیر نورو هیوادونو ته په تګ مجبوره شوي او ډیری هغه له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د جولای 15 د ځوانانو د مهارتونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه څو ځوانان د ښه کار او د مهارتونو د ودې او سمبالولو اهمیت ولمانځي.
تاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته هر څه د مخه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ورسته السلام نه زوایم چې د طالبانو حکومت د خزو په برخه کې په کوم محدودیتونو باندې چې دوی ټینګار کوي ایا دغه محدودیتونه د ایمیدی او کنه غیر د ایمیدی؟ طالبان باید په دې باندې وضاحت ورکړي که چیرته د افغان مېرمنو دغه محدودیتونه چې دوی پرې لګولي وي که چیرته موقت وي هم د افغان ملت لپاره د یو سکون ورکړي نو اعلان دې وکړي او که چیرته دائمي وي نو د یو دائمي په توګه د داسې یو اعلان وکړي ځکه کوم محدودیتونه چې په افغان مېرمنو باندې په اوس عصر کې لګېدلي دي نو د نړۍ د هیڅ قوانینو سره سمون نه خوري.
السلام علیکم دی ازادی راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. رسانه کوچه خبرې کوم د غزنی ولایت نه. ورته هم د خلو نړیوال پروګرام کوم راپور خبر کړی ده نو دا راپور بالکل پر ځای ده. موږ خپل یعنی ته باور وکړه چې په دا کلیوالو سیمو کې موږ ډیر خلک لیدلي دي چې هغه د ماښام ډوډۍ نه لري. داسې خلک شته یعنی دغه اقتصادي وضعیت خلکو داسې بیخي خلک دی هو چاریان دي چې اوس موږ څه چم وکړو. یعنی ډیر ځوانان موږ اوس وینو چې هغه ځي ایران ته ځي په نورو ملکونو ته ځي. نو دلته اقتصادي وضعیت رښتیا هم خراب ده. رښتیا هم خراب ده. دا په دې کې هېڅ شک او شبه نشته. نو په دې کې د موږ افغانان کوم شک او شبه نه اچوي چې یعنی دا دروغ دی یا هسې ده یو داسې ده. ما خپله داسې خلک لیدلي دي چې د ماښام په ډوډۍ ولکه قدرت لري. دا اول موږ داسې یو چې چلاوم په پور ده. نو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده. په خوله شو د مرستې به وي دا هم د غریبانو لپاره ډېره ساوه خو اوس هغه هم نشته.
نو زه داس خلک پیژنم چې اقتصادي وضعیت پر صفر ولاړ.
السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور الله نورانی یم د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ نه. ما دا هیله ده چې د زموږ د افغان بیسیم کوم وړاندیزونه چې دي هغه ډېر ګران دي، که انټرنیټي کڅوڼې دي او که غږیزې کڅوڼې دي. نو دا هیله ده چې دا زموږ را دې تر عمارت اسلامي پورې دې ورسیږي چې دا راته ارزانه کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ.